پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده. زه اجمل د میر احمد صافی په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې روغ جوړ او خوښ به اوسئ. په خپرونه کې په غزنی ولایت وسلوالو طالبانو د حملې په اړه تازه جزئیات در سره شریکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په څو شیبو کې به د غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلیزې حملې پای ته ورسیږي. د غزنی په ښار وسلوالو له څو استقامتونو تیره شپه حمله کړې ده. دا موضوع څېړو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه پر شا وتنبول شي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د لامعلوم وسلوالو لخوا په کابل کې وژل شوی دی، او پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په څو شیبو کې به په غزنی ولایت د وسلوالو پیل شوي ډلیزې حملې پر شا وتنبول شي. د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د غزنی ولایت له څو استقامتونو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل
دقیق په دوه درې نقطو کې هلته لا هم دښمن حضور شته دی، او تر راتلونکو شیبو پورې به مکمله توګه، د راتلونکو ساعتو پورې به مکمله توګه د غزنی ښار د دښمن له حضوره هلته تصفیه کیږي.
د غزنی د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي که حکومت د روانو امنیتي تهدیداتو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي، ښایي دا ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. په همدې حال کې په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغان ځواکونو په ملاتړ په غزنی کې د وسلوالو پر ډلو هوایي بریدونه پیل کړي دي. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت او امنیتي ارګانونو ویي چې افغان کمانډو ځواکونه هم هغو سیمو ته رسېدلي په کوم ځای کې چې جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تېره شپه د کابل د دوهمې امنیتي حوزې اړوند کارتی پروان ساحه کې نامعلومو کسانو ویشته دی.
د شپې دوه بجې د جنرال صاحب زلمی وردک په کور باندې نامعلومه وسلوال ورغلي دي، او متاسفانه زموږ یو کادر، یو جنرال صاحب زلمی وردک یې شهادت رسولی دی.
تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، او د زلمی وردک کورنۍ هم د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی په کابل کې د تدارکاتو ملي کمیټې په کانفرنس کې دا خبره وکړه.
له مدني ټولنې او له علما کرام نه له میرمن نه ټول نه غواړو چې د شریک سي. دا د یو فرد کار نه ده، دا د یو بنسټ کار ده، دا د یو ملت کار ده.
افغانستان ولسمشر ویل شفافیت یو ملي او ضروري تعهد دی، ځکه د څو کسانو په خاطر ټول ملت په اداري فساد تورن شوی نه وي باید. پاکستان او روسیه د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه استانبول ته د روسیې دفاع د وزیر د مرسیال الکساندر فومینین د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. پر دې موافقه پرون په مسکو کې د روسیې او پاکستان د عالي رتبه پوځي او چارواکو ترمنځ هم بحث وشو. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې پوځي روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا راغلې ده. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې ځنډولي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی دی چې د افراطي وسلوالو پر وړاندې په مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي روسیې او چین د امریکا د هغه پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د روسیې بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړې. روسیې او چین پرون ناوخته د امریکا پر هغه درخواست انتخاب وکړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې پکې غوښتنه شوې چې پر اګرو سویرز تجارتي بانک بندیز ولګوي. پر دې بانک تور پورې دی چې له شمالي کوریا سره پر مالی راکړې ورکړې د ملګرو ملتونو له لګول شو بندیزونو په تیښته کې همکاري کړې ده. د امریکا په درخواست کې په مسکو کې د شمالي کوریا د بهرني تجارتي بانک مرستیال استازي ری جونګ اون هم په نښه شوی دی. په درخواست کې د شمالي کوریا دوه مخکنی کمپنۍ درخواست د شمالي کوریا دوه مخکخي کمپنۍ ګڼي چې د واشنگتن له هغو بندیزونو یې سرغړونه کوله چې تېره اونۍ په روسي بانک او نورو بنسټونو ولګول. او د ازادي اروپا ازادي راډیو د بشري حقوقو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې د ورستیو مندونو هرکلی وکړ. د بشري حقوقو د څار ادارې د ترکمنستان حکومت په 2006 کال کې په توقیف کې د بشري حقوقو د فعال د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو د غزنی ولایت په مرکز له څو استقامتونو پوځي بریدونه پیل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څو شیبو کې به په غزنی کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ایزې حملې پای ته ورسیږي. دغلته وضعیت په څه ډول دی له غزنی به تاسو حال درته وړاندې کو. د غزنی ولایت د پخواني والي عبدالکریم متین سره په دې اړه غږیدلی یو چې غزنی ولې داسې یو وضعیت ته ورسید چې مرکز یې تر ګواښ لاندې راشي او وسلوال طالبان ورمنوسي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو په برخه کې پرمختګ شوی دی. دا دواړه لوري په دې سلا شوي چې پاکستانی سرتیري به په روسیه کې روزل کیږي. دا به مووري چې د افغانستان د برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي دغه شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکونکي له میاند غواړي چې ماشومان ته در 2 کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستان لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل تیره شپه د حکومت مخالف وسلوالو د غزنی په خار له څو استقامتونو حمله پیل کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په څو شیبو کې به په غزنی ولایت کې د وسلوالو پیل شوې ډلې ایزې حملې پای ته ورسیږي. خو په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ دغلته په خار کې وضعیت څنګه دی؟ په حالاتو کې څه پرمختګ شوی دی؟ وسلوال په کوم ځای کې دي او جګړې چیرې روانې دي؟ دا به په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره یاد کو او له ده به واورو. تاثیر صاحب خبرونه ته ستړی مشي. لومړی خو هیله کوو چې د غزنی په دې روانو ناکراریو کې به تاسو او دوستان مو خوندي اوسي. دا راته ووایه چې په غزنی کې په وضعیت کې تازه خبرې څه دي؟
ډېره مننه ګرانه همکاره. هیله کوم چې تاسو اوریدونکي به ټول روغ جوړ یاست. تازه جزئیات خو دا دي چې جګړه که څه هم داسې چې اوس پورې تقریبا 12 ساعتونو ته اوړي او ورسېده، خو د دې تر څنګ چې جګړه د ښار په مابین کې قطع شوې ده او نفته، خو هغه ځای کې چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو کرشده د خواجه علي سړک پر دې سړک باندې خل خلدزي د دواړو لورو لوري کیږي، او دا هم دا کرش هم تقریبا د شهر مابین ده او د ولایت او امنیت قومندانۍ ته په څو یعنی په ډېره لنډه فاصله باندې پرته سیمه ده. او اوس پورې دغه د شهر وضعیت چې د هغه ډول دی لکه د تیرو 12 ساعتونو چې خلک په ښار کې نه ګرځي، سړکونه بند دي، دوکانونه بند دي او ژوند په ټپه باندې ولاړ دی. خو کله چې څو شېبې ما وړاندې ما د غزنی د ولایت د ویان محمد عارف مری سره خبرې وشوې، هغه راته ویلي چې دغه د جګړې کې د خواجهري سړک ته د کمانډو ځواکونو له رسیدو سره دغه کرښه ماته شوې ده او وسلوالو طالبانو پر شا تګ کړی دی، خو داسې نه ښکاره کېږي چې دا کرښه دې ماته شوې او ټکونه او هغه خلخل ډزې چې کېږي هغه په هماغه ځای باندې روانې دي.
دا راته وایي تاسو د کمانډوز واکونو یادونه وکړله، دغه سرتیری رسیدلی په سیمه کې او عملیات یې پیل کړي که نه، څه وایي چارواکي؟
څو موده څو وخت وړاندې چې ما د قومندانۍ د ویان سره او د چارواکو سره رابطې وستې، هغوی وویل چې کمانډوي ځواکونه را رسېدلي دي او ډېر ژر به په ښار کې وضع ارامه شي. که څه هم دغه د دوی په خبره چې دغه ځواکونه را رسېدلي دي، خو هوایي جګړه تر اوسه پورې هوایي ځواک ونډه نه ده اخیستې او چارواکي ته وایي چې د ځکه د هوایي ځواک څخه کار نه اخلي، استفاده نه کوي، چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو کورونو ته نږدې دي او دوی داسې نه خدای مکړه چې له دغه ځواک څخه کار واخلي او ولسي وګړو ته زیان ورسیږي.
د تلفاتو په اړه داسې دقیقې شمېرې خو تر اوسه پورې چارواکو یا روغتونونو څه نه دي ویلي چې تلفات تر اوسه پورې دغه د غزني د ښار په نښتو کې څومره دي؟
که څه هم یوې خواته په غزني کې د تېرو دولسو بجو رئیس ته د برېښنا هم قطع شوې ده او ځینې ټلیفوني شبکې هم وخت ناوخته کار نه کوي یا قطع کېږي، نو د دې عمله له ځینو خلکو سره رابطه هم ډېره په مشکله باندې کېږي، خو د دې مشکله رابطو باوجود هم تر اوسه پورې امنیتي یا دولتي چارواکو د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویلي. یوازې دومره ویلي وو چې په دغه جګړه کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او تر پنځو یا شپږو پورې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او اووه تنه چې دي هغه ټپیان دي. خو کله چې ما د ځینو عیني شاهدانو سره د ټلیفون له لارې خبرې وشوې، نو هغوی هغه د ښار د کمربندي پوستو په اړه راته وویل چې دغه پوستو کې ورونه لګېدلي دي او ځینې وسلوال طالب امنیتي سرتیري چې دي هغه وژل شوي دي او یا هم طالبانو ته تسلیم شوي دي، خو کره شمېره تر اوسه پورې هېڅ نه معلومېږي.
ډېره زیاته
باربار ټینګار کړی دی چې دغه امنیتي ځواکونو سره خپلې اړه خبرې وکړم، خو هغوی هم په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی تاثیر، تاسو سره به په روانو خپرونو کې بیا هم تماس کیو. خپل اوریدونکو ته به د غزنی تازه وضعیت باندې معلومات ورکو. زموږ بل همکار اکرام الله اکرام دی کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب تام خبرونه ته ستړی مشي. تاثیر صاحب مو له غزنی نه واورید په غزنی کې لام وضعیت ترنګلی دی، هغه وویل چې کوڅې لام له خلکو نه خالی دي. په کابل کې چارواکي دی غزنی دی وضعیت په اړه څه وایي؟
ډېر زیات مننه صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاثیر صاحب ویلي، واقعا د غزنی د ښار نه چې کوم راپورونه موجود دي همدغسې ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت که هم دستي په دې اړه څه ونه ویل او د ازادي راډیو اړیکې ته یې ځواب ونه وایي، خو څو شېبې وړاندې ویلي وو چې د غزنی ښار حمله به او جګړه به په څو شېبو کې پای ته ورسیږي. دغه وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ویلي وو چې د ښار په ډیر شمیر سیمو کې وسلوال طالبانو ته ماتې ورکړل شوې ده، دوی له منځه وړل شوي دي او په محدودو څو سیمو کې لا هم جګړه جریان لري چې هلته به هم دغه مخالفین له پښو نه وغورځول شي ډېر ژر. رحیمي وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبړې د اړولو ادعا وکړه. تر 200 کسانو وسلوال دوی ویل چې په دغه نښته کې وژل شوي دي. پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبلې اوښتې ده، خو د دقیق شمېر په اړه ونه ویل. لسیبی نه د روغتیایي چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته تر دې دمه اووه تنه ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي او نور څوک لا ورته نه دي وروړل شوي. یوه بله خبره چې دا غدام ده چې د غزنی او د کابل کومه لوی لار چې د کندهار او د کابل کومه لوی لار چې د دغه جګړې لامل لتیری شپې نه تړل شوې ده د غزنی په ساحه کې. او سوال طالبانو په خپل اعلامیه کې بیا ویلي دي چې جګړه لا هم جریان لري او ډیر شمیر دولتي سرتیرو ته په دغه جګړه کې مرګ ژوبله وخت دا دولتي ودانه یې سوځولې دي او د دوی لاس ته زیات شمیر وسلې ورغلې دي.
اکرام د تاسو یو مرکره اخلو د غزنی د ولایتي شورا د مرسیال امان الله کامرانی سره د غزنی د وروستي وضعیت په اړه اکرام الله اکرام مرکه کړي د مرکه اولو
وروستي هم تیر بیګا د غزنی ولایت په ټول پوسټو او اوزو کومو جوړ کې سمنيتي ځواکونو او عمله وکړه د خپل او دا د عمله ډیره غټه او بېخي زیات کسان وړې ولایت افسر راغلی وو او غزنی ولایت کې دغه نامسلمانه او ناممکنه کار وکړو چې عمله یې وکړه نو دی هم ډېر کسان مردا شوي او عسکر هم څناسه لغون نه دي خو بیا هم څناسه مړه شوي دي او اوس د غزني په ښار کې جګړه جریان لري او له کابل نه خاص سړکونه چې راغلي دي لغونه وغوښتنه ده غزني کې دغه تصفیوي عملیات وکړه او بعد لږ څو د دښمن مړه لوبی دی او صاحب یې دښمن له لاسه خلاص شي.
کامران صاحب اوس حالت څنګه دی؟ تیره شپه تاسو یادونه وکړه چې له څلورو خواوو نه په غزنی ښار باندې حمله شوې وه، اوسنی حالت کرا ته لږ تشریح کړئ.
اوس هم جنگ جریان لري په ساحو کې چې حکومت یې امنیتي ځواکونه نه دي ورسېدلي، دوی هم اوس هم طالبان وجود لري او په ساحو کې طالبان یې هغه مقاومت کوي ورسره. نو
دقیق راته کامران صاحب دقیق راته ویلی شي چې کومې ساحې
تقریبا هغه د اول افزې ساحه د درې معمولیا ساحه د ترکی آزاد ساحه د بالایسار ساحه په دوو ساحو کې اوس عمل همدوی دي.
یو شمیر راپورونه داسې وایي چې وسلوالو مخالفینو ځینې دولتي ودانۍ سوځولي دي، تاسو معلومات لرئ په دې اړه؟
دغه پیاتی کې ګودامو اور اخیستی، له ښاته خوا طالبان نظر دي او هغه دوه کنډکه یې تن کړي دي یا څنګه ستوري اوښکې دي ګودامو اور اخیستی، دغه بعضې شیان په ګودام کې اور اخیستی او بیا وروسته له اورو څخه اوس هم ښته خوا ته پیاتی کې طالبان دي او بلې خوا ته اردو ده، نو جنگ لري هم جریان لري.
او د ولسي خلکو وضعیت څنګه دی؟ عام خلک د ښار اوسېدونکي په کوم حالت کې
دي؟ په مزدور باندې تر اوسه پورې خاص معلومات نشته، خو بیا هم امکان لري چې مزدور به ولري. دې په خاطر بېخي غټ جنګ و او ډېر جنګ و.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کامران صاحب، چې ستاسې غوښتنه څه ده په دې اړه باندې د مرکزي حکومت نه؟
د دولت نه غوښتنه دا ده سپیشل فورس عملیاتي ځواکونه باید راشي او دغه ساحې باید تصفیه شي تر څو د جنګ دوامداره ونه غځېږي او دغه حالت چې اوس غزني کې تجزیه ته د پای ټکی.
د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی سره مو د غزنی د وروستي وضعیت په اړه مرکه واوریده. د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له برید وروسته د ریپورټونو له مخې جګړه اوس هم روانه ده. زما بل همکار احمد تکل د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره مرکه کړې ده. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه خبرې کوي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسېد؟
موږ جګړه په دوو برخو وویشو، پخپله یو رواني جګړه او بل فزیکي جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لري منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو سربازانو قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې د هغوی په رواني تاثیر وکړ او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخپال کړي دي. دوهم په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړی او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات تبان چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامن دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامن و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامن ساتلی هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط وو او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط وو او که پلان هم دقیق وو اکمالات نه وو. په هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه شوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم عمره قوت د موږ په غزه کې په کار وو عمره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډېر لنډ شوي وو. لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سکوت سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې. نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولای شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او طبعاً د موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کوي.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخ اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص یې هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو. سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل.
د غزنی د روان وضعیت په اړه د غزنی د پخوانی والی عبدالکریم متین سره مرکه تاسو واورېده. دوستانو، موږ به د غزنی د روانو پیښو په اړه تاسو په روانو خبرونو کې هم په تازه معلوماتو خبر ساتو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او روسیې د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا کړې ده. د دې له مخې به یو شمېر پاکستاني سرتیري په روسیا کې روزل کیږي. په مشال راډیو کې زما همکار پامیر ساحل دا موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. ساحل صاحب، لومړی خو خپرونه ته ستړی مشي، بیا راته دا ووایه چې د پاکستان او روسیې د دغې پوځي همکاریو د نوي هوکړې جزئیات څه دي؟
مننه. دا د اگست پر شپږمه او اوومه نیټه، یعنی د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځ باندې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن پاکستان ته ورغلی و. هلته دوی یوه کاري ډله جوړه کړې ده دواړو هیوادونو. نو ده د خپل پلاوی مشري کوله. هغه ځای کې دوی دا فیصله وکړه چې پاکستانی سرتیري به اوس د روسیې په انسټیټیوټونو کې روزل کیږي. د دې تایید بیا د روسیې د دفاع وزارت هم وکړ، او تر هغې وروسته بیا پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم وویل چې له تېرو څو کلونو راهیسې موږ له روسیې سره تعلقات ښه دي او لا پراخیږي، او دا یوازې پوځي یا دفاعي دي، بلکې دوړخیزه همکاري په نورو شوبو کې، نورو څنګه کې هم سره کو.
پامیر سایل، دی روسیې سره دی پاکستان په خانه یو اړیکو ته تاریخ ته وکتل شي چندان اړیکې نه درلودې. په ځنګړې توګه په پوځي برخه کې پاکستان ډېره اتکا په لویدیز باندې، په امریکا، برتانیې او نورو هیوادونو باندې درلودله. څه فکر کوي چې دا د پاکستان په پوځي روابطو کې یو لوی بدلون نه دی؟
ښکاری هم داسې چې دا لوی بدلون دی. ما په دې اړه باندې له شنونکو سره خبرې وکړې، په پاکستان کې هم او له پاکستانه بهر هم. په پاکستان کې د پاکستان د پوځ پخوانی یو جنرال دی او شنونکی دی، طلعت مسعود، هغه راته وویل چې امریکا په پاکستان بندیزونه ولګول. د امریکا رویه او فشار داسې دی چې پاکستان اوس له چین او له نورو هیوادونو څخه کومک غوښتو ته اړ شوی دی او هڅه کوي چې خپله د ملګرتیا دایره وغځوي. په برتانیا کې مې چې د چتم هاوس د څېړنیز مرکز له څېړونکي عامل خان سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویلې چې دې کې دوه صورتونه دي. یو خدا دی چې پاکستان او روسیه دواړه سیاسي پیغام ورکول غواړي امریکا ته چې په کوم ځایونو کې چې ستاسو نفوذ کمزوری کیږي یا تعلقات مو خرابیږي هلته به روسیه مخې ته راځي. دویمه خبره پکې دا وکړه چې د روسیې تعلقات زیاتره په ناسمو معلوماتو یا ډیس انفارمیشن چې ورته وایي، په داسې یا په یو ډول پروپاګنډې باندې ولاړ یو د سیمې هیوادونه دا فکر کوي چې په ډیره ارزانه بیا باندې روسیه کولای شي چې دا هیوادونه وساتي او یا ورته دفاعي مرستې ورکړي. نو وسنی سطح ته چې ګورو د پاکستان او د روسیې د تعلقاتو د پوځي تعلقاتو دا ډېر سطحي دي، هغومره ژور نه دي څومره چې په کار وو. بیا چې دې ته که موږ ګورو چې آیا د پاکستان دفاعي او نظامي ضرورت به روسیا او چین پوره کړی شي او که نه، نو دا خبره چې ما څومره شنونکو سره خبرې کړي دي، عامل خان دی یا ډاکټر عائشه صدیقه ده یا همدا طلعت مسعود پخپله دی، دوی ټول وایي چې نه، هغوی نشي پوره کولی ضرورت، چین او روسیا چې یو ځای شي د پاکستان ضرورت نشي پوره کولی. او د هغې لامل دا دی چې پاکستان ډیرو پیسو او ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اوس هم پاکستان د تقریبا 12 میلیارد ډالرو له کمښت یا تاوان سره مخامخ دی، او که دا په یوه نیمه اونۍ کې پوره نشي نو د پاکستان دغه نوی د مالی چارو وزیر چې را روان دی ویلي وو چې حالات ډیر زیات خرابیږي. ورسره په دفاعي څانګه کې د پاکستان ټول سامان آلات چې دی د برتانیې هغه د واکمنۍ له زمانې نه پاتې، بیا د امریکا سره ملګرتوب په دې تیرو اویا کلونو کې، ځکه په سړې جګړه کې خو پاکستان د امریکا د غرب په کیمپ کې وو، نو هغه ټول سامانونه که الوتکې واخلې، که پرزې واخلې، که د پوځ روزنیزې چارې واخلې، ټولې امریکا سنبالولې. نو اوس دغه سپیر پارټونه یا پرزې بدلول یا الوتکې بدلول یا د توغندیو نظام یا دفاعي نظام بدلول دا په روسیو نظامونو باندې نشي بدلېدی، نو بیا به هم امریکا ته اړتیا ولري.
ډیر زیاته مننه پامیر ساحل. قدرمنو دوستانو، پامیر ساحل و چې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو پر زیاتوالي را سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان برېښنا شرکت هغه تورونه رد کړل چې ګواګي د دې شرکت د پروژو په لګښتونو کې د 4 میلیارد ډالرو حساب کتاب ناڅرګند دی. لخن محمد سین نه تفصیل اورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي کومې مرستې چې د دغه شرکت په نامه شوي او د لګښت واک یاد شرکت ته ورکړل شوی حساب ورکولو ته تیار دی، خو کومې مرستې چې له برېښنا شرکت سره د مرستې په نامه یو شمېر بهرنیو مؤسسو او یا یو شمېر نړیوالو بانکونو کړي، د لګښت واک هم له هغو سره وو او حساب ورکول هم د هغوی کار دی. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې له مسؤلینو سره په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل په دغو مرستو کې هغه مرستې هم حساب شوي چې نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو یې یوازې ژمنې کړي خو تروسه افغان حکومت ته نه دي ورکړي.
برښنا در مدیریت 4 میلیارد دخیل نبوده، یګانه پولی کې برښنا
دوبویل برښنا شرکت د 4 میلیارد ډالرو په مدیریت کې دخیل نه دی. کومې پیسې چې برښنا شرکت پرې مستقیم مدیریت لري هغه له یوې ولسوالۍ نه تر بلې او له یوه ښاره تر بله د برښنا د پراختیایي پروژو لګښت دی. د مالی وزارت چې د برښنا شرکت په نامه د پروژو لپاره د مرستندوی پیسې اخلي، مونږ یوازې د پروژو د پلي کولو د سار مسؤلیت لرو، مونږ هیڅ فزیکی پیسې نه لرو.
ټول پښمن مستقیم فزیکی هم نیسته.
خاغلی غالب وویل له مونږ سره تر 2000 میلادي کال پورې د یو شمېر نړیوالو بانکونو او مرستندوی مؤسسو لخوا د 1.8 میلیارد ډالرو یوازې ژمنه شوې، او کله چې د برېښنا شرکت په نامه انتقال هم شي د لګښت چارې تر ډېره د بهرنیو مؤسسو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې ویلي وو چې برېښنا شرکت باید د 4 میلیارد ډالرو د لګښت وضاحت ورکړي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې غړي باری سلام سره لدی چې د برېښنا شرکت د لګښتونو راپور یې قناعت بخونکی وباله، خو ویل چې اوس هم په دغه شرکت کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید لرې کولو ته یې هڅې تیزې شي.
پیشرفت شده اما کافی نیست. پروسه توضیح میدهد. یعنی پروسه
د موبایل پرمختګ شوه خو کافی نه ده. د میټرونو د توضیح پروسه له پخوا راهیسې جنجالي وه او اوس هم ده. د شرکت د حقوقي جوړښتونو تعدیل اوس هم د برېښنا د خدمتونو له قانون سره سم نه دی. همدارنګ د فروشاتو پالیسی او د برښنا شرکت ګڼ خدمتونه چې باید د برښنا شرکت د خدمتونو د تنظیم له قانون سره سم وای، په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
د یی قسمت پیشرفت نشوده.
خود برښنا شرکت وای چې د برښنا د تولید واردولو او متوازن توزیع لپاره لنډمهاله، متوسط او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او شته ستونزې به په وار سره یو په بل پسې هوارې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو هر کله مو کوو یو اربیا تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم یو اربیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په 2 ساعتونو کې به په غزنی خار د وسلوالو طالبانو پیل شوې ډلیزې حملې پر شا وتنبول شي. په عین حال کې راپور نوې چې امریکایي ځواکونو د غلطه پر طالبانو بمباری پیل کړي او افغان کمانډو ځواکونه هم د جګړې سیمې ته رسیدلې دي. د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې د نظامي چارو کارپوه د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال زلمی وردک تېره شپه د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا د کابل په کارتی پروان سیمه کې وشل شوی دی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له بیلابیلو اړخونو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د همکاري غوښتنه کړې ده. د پاکستان او روسیې ترمنځ د موافقې پر اساس له دې وروسته به پاکستانی سرتیری په روسیه کې پوځي روزنه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو یې روسیې او چین د امریکا د حق پیشنهاد مخه ونیوله چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو روسي بانک او په مسکو کې میشت د شمالي کوریا د یو بانکدار د شاملولو په اړه کړې وه. او د ازادي اروپا، ازادي راډیو او د بشري حقونو د سار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیټې د وروستیو موندنو هرکلی وکړ. د بشري حقونو د سار اداره وایي د ترکمنستان حکومت په 2006 کال کې په توقیف کې د بشري حقونو د یوې فعالې د مرګ مسؤل دی.
دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل. د آزادی راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کېږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې تاسو کولای شئ زموږ د وی پانې لارې نه وځ د چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب لاکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګوري. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا وی پانې پاته ده. او سمرازو 19 پروګرام تھا د انتخاباتو ځنګړې پروګرام وړاندې کیږي.
زما رایا، زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا، زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ بحث. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څېړنې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای لاسلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ایستل سوي یو ځل بیا وروستي لیست ته لاره موندلې. د دغه کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت څېړلي دي. په دې اړه چمتو شوی راپور اورو. له لومړي لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو له ډلې 104 توانېدلي چې د نوماندۍ وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي عبدالبصیر فیاض د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه څېړل سوي او وروستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لاره پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدګي و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه وروستي سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو در سوي او 104 تنو وروستي لیست ته لاره موندلې او 104 چې اعتراضونه غیر مواجه وو د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول.
کمیسیون اعتراضون رد شد.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 د ولسی جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 144 د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراری تذکرو په فزیکی اسنادو کې ستونزې او یو شمیر نور هغه موارد وو چې له امله یې د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د کاندیدانو په اړه شکایتونه د دغه کمیسیون له لوري بشپړ سي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته به ولیږل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې په څومره شمیر کې کاندیدان په ځانګړي ډول هغه کاندیدان چې شکایتونه ورباندې ثبت سوي د کاندیدانو له وروستي لیست نه به حذف سي. خو په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته څو ورځې کېږي چې اعتراضونه وام لري. درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پریکړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
شرف الدین کاکړم، زه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې یو لړ نوماندان د اسنادو پر بنسټ د نوملړ څخه ایستلی و تاییدوم او د دوی د کار نتیجه راته د منلو ده، ځکه په دغه کوم وکیلان چې دوی له لیسته ایستلي وه ډیری هغه کسان وو چې دوی د ځمکو په غصب، فساد او غیر قانوني کړنو کې لاس درلود. نه پوهیږم چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه کسان پر کوم اساس باندې بیرته لیسته شامل کړي دي. زما غوښتنه د شکایتونو د کمیسیون څخه دا ده چې په دې اړه باندې ولس او د افغانستان ملت قانع کوونکی ځواب ووایي.
زه نصیر احمد یم، د هرات ولایت اوسیدونکی. زه فکر کوم چې اختلافات په ټاکنیز کمیسیونونو کې به دوی بد اغیز ولري د ټاکنو په روان کې، او زما خپل هیله هم ده چې دغه انتخاباتي کمیسیون ټاکنیز کمیسیونونه باید خپل هغه اختلافونه چې لري دوی د لری کړی، او هغه خلک او هغه نوماندان چې دوی واجد شرایط دي او دوی د خلکو د تایید وړ دي دوی دي د په نهایي لیست کې شامل کړي، او هغه څوک چې دوی په افغانستان کې په خیانت او په نورو برخو کې دوی لاس لري دوی دي بیا بیرته په دغه د نومان په توګه پولیس کې شامل نه کړي تر څو چې د افغانستان د خلکو نمائندي دوی نمائندګي ونه شي کولای. نو زما هیله هم ده چې هغه خلک باید پولیس کې شامل وي چې دوی د افغانستان د خلکو د اعتماد وړ او د دوی تایید وړ وي. نو دوی دغه دوی کمیسیونونه په خپل مینځ کې هغه اختلافونه چې لري باید لرې کړي تر څو چې په انتخاباتو کې دوی منفي تاثیرات ونه لري.
اسدالله د هرات ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پریکړې چې ابتداد نوماندان د لیست څخه ایستلي دي پر ځای او ښه اقدام و، ځکه چې اکثریت داسې کسان په هغوی کې ول چې دوی په مختلفو جرمونو متهم ول، او کچیری ولی متاسفانه د شکایاتو کمیسیون بیرته یو تعداد کسان لیست شامل کړي دي چې د افغانستان ولس د شکایاتو پر کمیسیون همدا اوس بے باور سو، او نور دا خلق د ولسونه ودی ټاکنو ته د پخوا په څیر هیله من ندی، او موږ بیا هم غواړو چې د شکایتو کمیسیون څخه مو هیله داده چې دوی خپل پر دې لیست باندې تجدید نظر وکړي تر څو چې هغه کسان چې په تیر دوره کې دوی موثریت نه و او هغوی خیانت او فساد کړی دی هغوی بیرته د لیست څخه وباسي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه مو د خلکو نظر واورید. دا چې دغه پریکړه څومره پر ځای ده، د کوم فشار له امله خونه ده سوي، آیا انتخاباتي کمیسیونونه په خپلو پریکړو کې خپلواک دي که نه، په دې اړه مو یو بحث را بللی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سادات د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو پیلو. انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون له لومړي لیست نه چې کوم کسان تاسو ایستلي وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، دا بیرته د نهایي لیست یا وروستي لیست داخل کړي دي، دغه لیست تاسو ته سپارل شوی ده که نه؟
تاسو پیږی هغه تقویم چې مونږ د هغې پر اساس مخته ځو، دوی باید د اسد پر لسمه نیټه دغه لیست مونږ ته رستولی وی. اما نن اوولسمه نیټه ده، تر اوسه پورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لیست مونږ ته نه دی راستولی، او زموږ جدي غوښتنه له دوی څخه دغه ده که په دغه لیست کې څومره ځنډ راځي، خدای مکړه د ټاکنو په ورځ چې هغه د میزان اته ویشتمه نیټه ده پر هغې باندې منفي تاثیرات ونه کړي، او زموږ کارونه به هم بیا ورځ تر بلې د ځنډ سره مخامخ کیږي. کلکه غوښتنه د دوی څخه وکړه څومره زر چې کیږي دوی د هغه خپلې څېړنې په دې اړه باندې ترسره کړي دي، او هغه لیست چې په اوس کې دوی چمتو کړی هغه دې موږ ته وسپاري. مونږ به د یوې ورځې په ځنډ سره بیا مونږ په چاچونه ترسره کوو چې په لیست کې څوک په کوم ځای کې راشي، او د لومړي ځل لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه کار د رسنیو په وړاندې، د نظرو بنسټونو په وړاندې، او د سیاسي احزابو د استازو په وړاندې ترسره کوي، تر څو په شته پروسه کې شفافیت تضمین شي او د خلکو اعتماد په دغه پروسه یو ځل بیا راوګرځي.
تاسو په دې اړه دوی سره تماس نیولی ده، د دوی ځواب درته څه و؟
مونږ له دوی سره په ځلونو تماس نیولی. دوی زموږ سره کله چې د لیست په اړه باندې له دوی څخه غوښتنه کوو، دوی وایي چې لیست به نن تاسو ته استوو، سبا به تاسو ته استوو، اما تر نن او سبا پورې دغه لیست اوس هم موږ ته نه دی رسېدلی.
دلیل څه ښیي دوی درته؟
دوی وایي چې په همدې اړه باندې دوی خپلې څېړنې ترسره کوي، او دوی هڅه د دې کوي چې وتوانېږي هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لیست څخه ایستلي وو د هغې په اړه باندې هغه اسناد شواهد دوی څېړي. اما همدا اوس د اتو ورځو څخه زیات دا په دې باندې تیریږي، اما بیا هم دغه لیست له موږ سره نه شریکیږي. داسې نه که چېرته په دغه لیست کې نور هم ځنډ راځي، دا به د په دغه پروسه باندې هم ناوړه اغېزې وکړي، او خدای مکړه چې د میزان اته ویشتمه نیټه ته صدمه ونه رسوي، ځکه مونږ د ټولو سره ژمنه کړې ده چې مونږ به د میزان په اته ویشتمه د ولس جرګې ټاکنې ترسره کوو.
رشید صاحب، که تاسو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه لومړی لیست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کسان ایستلي وو، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیرته نه ایستلي، که په دې اړه معلومات راکړي، واقعا دغه پروسه چې کوم ده د قانون مطابق باید وچلل شوی، تاسو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
باید ووایي چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړنی لیست اعلانوي او له خلکو سره شریکوي، دلیل دا ده چې خلک په هغه باندې اعتراض وکړي. اعتراض په دې خاطر چې که هغوی وګوري چې یو کاندید هغه شرایط او اوصاف چې په قانون کې تعین شوي دي هغه قانون نه لري، باید بېرته لست نه حذف شي، کېدای شي کمیسیون په خپل کار کې اشتباه کړی وي. نو دلته د شکایت کمیسیون چې دغه لست څېړل ده، خامخا په دې کې به له کمیسیون څخه ځینې اشتباهات شوي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم په هغو افرادو کې چې دوی حذف کړي وو او په لست کې نه و راوستلي، او هم په هغو افرادو کې چې دوی شامل کړي دي او په لومړني لست کې اعلان کړي دي. نو د شکایت کمیسیون دنده دغه ده چې دوی باید په ډاډه باندې دغه څرګنده کړي چې په دې کې کوم اشتباه نه ده شوی. خو دلته اوس پوښتنه مطرح کیږي چې ول د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې لوی پیمانه باندې اشتباه کړی ده. موږ په موږ وخت کې هم دغه اندېښنه تاسو سره شریکه کړه، ووم ویل چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلې غونډې علني کړی وای. کله چې د کاندیدانو اسناد داسې رله، موږ اعتراض دا و چې هغه باید علني شي، تر څو مطمئن شو چې په کې اشتباهات هم ترسره کیږي، په هغې کار په سمه توګه ترسره کیږي. او داسې شکایت کمیسیون دا کار کړی په دې معنی دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپله څېړنه کې د هم د لیست په جوړولو کې هم هغه کسان چې اسکړي وو په دې کې دوی اشتباهات کړي وو، چې دا ښه ده چې بالاخره موږ دوم پړاو شکایت کمیسیون درلوده چې حداقل عدالت په دوه برخو کې تامین شي.
دلته یو موضوع ده چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ځینې هغه کاندیدان چې احتمالي کاندیدان چې تاسو د لومړي لیست نه ایستلي وو دوی بیرته داخل کړي دي، تاسو د کوم معیار په اساس باندې دغه کسان ایستلي وو؟
افغان صاحب، هغه معیارونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره و همغه لس شاخصونه و چې هغه قانون دغې څخه وړاندوینه کړې ده. هر څوک چې ځان کاندیدوي هغوی باید افغان واوسیږي، د افغانستان طبیعت ولري، د دغه د پخلي دپاره دوی باید خپله پیژندپاڼه یا تذکره د همغه دوسیه کې دوی کېږدي او هغه باید سټیکر شوي واوسیږي، تر څو موږ وتوانېږو پوه شو چې دغه کس د افغانستان طبیعت لري او افغان دی. د دې تر څنګ کومه اداره کې چې دوی کار ترسره کولو د هغې ادارې څخه به کله دوی دغه اړوندې وظیفې څخه باید استعفا وکړي، او هغه استعفا لیک هم په دوسیه کې کیږدي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې ځان کاندیدولو دوی باید یو مقدار پیسې بانک ته وسپاري او د هغې رسید هم په دغه دوسیه کې وسپاري. همدا ډول لس شاخصونه وو چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته ټاکلي وو، او د همغه شاخصونو پر اساس چې دغه معیارونه نه وو پوره کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لیست خېستلی وو. دا چې د شکایتو کمیسیون څومره کسان بیرته لیست داخل کړی دی او د دوی معیار څه وو هغه به ورسته لاغه چې دغه لیست له موږ سره شریک شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راشي بیا به ورسته موږ له تاسو سره شریک کړو چې دوی په کوم معیارونو باندې بیرته دغه افراد اشخاص لیست ته داخل کړي دي او دوی کوم معیار ورته ټاکلی وو چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې دوی بیرته د دې وجر شرایط بلل کېږي چې دوی باید په راتلونکو ټاکنو کې کاندید اوسي.
یعنې د قانون له مخې تاسو دغه صلاحیت لرئ چې دوی نه وپوښتي چې د کوم معیار په اساس د داخل شوي دي؟
د قانون له مخې هغه لاس شخصونه موږ کله چې پلي کړي دي اقلا باید وروسته د دې څخه فیصله به وروستۍ فیصله د شکایت کمیسیون ترسره کوي او دغه کسان چې دوی له لیست څخه ایستلي دي تاسو پوهېږئ چې موږ ډېره کمه موده هم ټاکنو ته پاتې ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون به بیا هم په دې باندې ځان پوهوي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون کوم موارد په نظر کې نیولي دي ترڅو دغه افراد اشخاص بیرته د نوموړي لیست ته لاره پیدا کړي او په راتلونکو ټاکنو کې نوماندان واوسيږي.
دلته که راسو یو موضوع ته چې کم کسانو تقریبا یو سل یو سل کسان لومړی لیست نه ایستلي وو دلته یو سل څلور کسان بیرته لیست داخلي په دومره غټه پیمانه کې اشتباه آیا د قبول وړ ده؟
د لوی اندېښنه په دې کې رامنځته کېږي ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید دغه اسناد ډېر په دقت سره څېړلی وي او دوی ته په کار دا وه چې سال د چې دوی خو د ټاکنو مهالویش مات کړ یعنی هغه په خپل وخت سره لسه میلان نه کړ ولې چې تاسو هم خپل کار په خپل وخت نه شئ ترسره کولی په دوم قدر کې د خل هغه دقت خو باید تر خپل غور او څېړنې باید تر خپل غور کې ولري له بعد موږ دلته هم دقت له لاسه ورکړی وو او هم د وخت مراد چې د کمیسیون لخوا نه له بعد موږ دواړه برخو کې ستونزې په ګوته شوي دي.
دلته اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي د انتخابات شکایتونو کمیسیون فشار ته تسلیم شوي. تاسو په دې برخه کې اندېښنې لرئ؟ کوم اسناد او شواهد شې لرئ په دې برخه کې؟
یعنې کوم تر کومه حده پر چې موږ هغه تماسونه لرو خو طبیعتا چې حکومت ده په حکومت کې ځینې کړی شته چې غواړي له خپل هغه سیاسي اړیکو نسخه ناوړه ګټه واخلي یا په دې کې سیاسي فشار راولي هغه موږ نشو کولی چې له اندېښنې او له پامه وغورځوو ول تر کومه حده پر چې موږ وګورو یعنی دا صرفا د مواصفات او د شرایطو بحث وو او دلته د فشار موضوع به نه مطرح کېږي ځکه چې اوس مواصفات دا دي چې یو څوک باید 25 کلن وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه دا مراد کړی نه 25 کلن ثبت کړی ده یا هغه لس نوي سلی ده نو دلته هغه حق لري چې بیرته که سن ثابت وي 25 باید لس ته راسي که هغه سلی وي باید لس نه ووسي نو دلته هغه یو موضوع چې پکې اشتباه شوی ده چې هغه د مسله او ډلو سره د کاندیدانو چې په غیر قانوني ډول باندې فعالیتونه کوي د هغوی سره د اړیکو موضوع د غیر رهبري موضوع چې هغه لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی و دلته یو د موږ اندېښنه دا ده چې باید هغه ځانګړی کمیټې پریکړه نه وي کړې چې 25 نفر اسو کړی وي هغوی صرف ثابته کړی وي او کله چې غوښته تثبیت کړي هغه شکایت کمیسیون ته راځي کړي وي شکایت کمیسیون باید په غاړه باندې پریکړه کړي وي د پریکړې واک غوښته درځي 25 نفر غوښته اسکرې په غوښته کې موږ وایو د دې کار نو فقط دوی باید تثبیت کړي وي چې څوک غیر قانوني وسلوال د رهبری کوي یا غړیتوب لري کله چې دوی تثبیت کړي هغه شکایت کمیسیون په واک ورکړي او شکایت کمیسیون باید پریکړه وکړي.
کله د ورستۍ پرمختګو په اړه باندې معلومات راکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه تر اوسه پر ترسره کړي دي؟
افغان صاحب هم دا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کوي چې څه ډول وتواني ګو راتلونکي ټاکنې شفاف ترسره کړو څه ډول وتواني ګو پښتا ټاکنو د خلکو اعتماد باور راژوندۍ کړو. نن هم محمد باتی ناست درلود د سیاسي اعزاب له مشرانو سره د حکومت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ ناستې 15 ناستې ترسره شوې. په دغه ناستو کې هم هڅه د دې وشوه چې د سیاسي اعزاب مشرانو ته قناعت ورکړو چې په دغه کمه موده کې هغه وختونه چې تاسو مطرح کړي دي هغه ممکنه نه ده چې وتواني ګو په دغه کمه موده کې د هغې ته رسیدګي وکولای شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په دې باندې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو کې موږ د څه ډول وسایلو څخه استفاده وکړو چې هغه وکولای شي د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په تیرو ټاکنو کې هغه کوم رنګ به چې استفاده کېدو هغه کسانو چې دوی همیشه تقلب ترسره کولو درغلي کوله دوی به هغه رنګ پاکولو. اما دا ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې د داسې رنګ څخه استفاده وشي چې هغه په اسانۍ سره له منځه ولاړ نه شي او هڅه د دې وشي چې موږ په راتلونکو ټاکنو کې داسې کسان چې هغوی یو ځل نه زیات رایه کاروي د هغې مخنیوی وشي. په ورته وخت کې به ولسمشر هم تیره ورځ یو فرمان صادر کړو د ټولو دولتي ادارو څخه د دې غوښتنه وکړه چې تاسو په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ اداره د دې حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، او هغوی ته یې ګوتڅنډنه هم کړې ده که چیرته دا کار چا ترسره کړو دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. چې موږ یو ځل بیا د حکومت له مشرتابه ولسمشر څخه مننه کوو چې دوی د دغه ملي پروسې د پیاوړتیا دپاره او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د استقلالیت او خپلواکۍ دپاره همیشه هڅې کړي دي او دا ډول اغېزمن فرمانونه دوی صادر کړي دي.
سادات صاحب ډېره زیاته مننه. که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نه تاسو غوښتنه لرئ، کولی سئ مایکروفون لارې تاسو دوی نه خپلې غوښتنې مطرح کړئ؟
یو ځل بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون څخه دغه ده څومره زر چې کیږي دوی دې د لیست په اړه باندې زموږ سره خپل موارد شریک کړي، دغه لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستوي تر څو موږ وتوانیږو دغه لیست نهایی لیست خپور کړو. په دې کې ځنډ د هیچا په ګټه هم نه ده، او په ورته وخت کې دا ځلې بیا د شفافیت لپاره افغان صاحب یو بل کار چې کمیسیون ترسره کړی دی، د لومړي ځل لپاره به موږ هغه لیستونه چې هغه به وروستي او نهایي لیستونه وي هغه کې به قرعه کشي ترسره کیږي. په اتو زونونو باندې ویشلی دی، هر څوک له دې غوښتونکی دی چې باید د نوم د لیست په سر کې راشي یا په اوله ورقه کې راشي، اما دا ځلې به قرعه کشي ترسره کیږي او دوی او خپل بخت هر څوک په اوله صفحه کې راتلو یا دویمه صفحه کې یا آخره صفحه کې، یعنی د شفافیت لپاره کمیسیون د ټولو ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي تر څو د هیوادوالو لپاره دغه یقیني کړي چې کمیسیون واقعا غواړي چې رڼې شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شکایت کوي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې دوی په خپل وخت باندې محلي سره سم دغه خپل کار په مخ نه وړي، دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده د انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو د محلي لپاره؟
موږ همیشه د خپل اندېښنه مطرح کړې ده. دواړه کمیسیونونه له بده مرغه د ټاکنو د مهالویش په رعایت کې پاتې راغلي دي او معمولا یو بل سره پړکوي، ولې په دې برخه کې د ملت لپاره مهم ده چې دوی خپل هغه توانمندي د مهالویش او د وخت په مراعات رعایت کې باید ډېر جدي اوسېږي. دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعتراض فکر کوم ډېر په ځای هم نه ده، ځکه چې دوی خپله اول لیست ناوخت اعلان کړ د مهالویش نه وروسته، او بل دا چې دوی په تدریجي شکل باندې لس اعلان کړ. په اوله کې دوی درې ولایت اعلان کړل، وروسته له هغه نه بیا همداسې پنځه شپږ ولایت، تر څو چې دوی دا ټول لس اعلان وو تقریبا یو اونۍ ووتله. یعنی په یوه جمله کې وایم چې یو اونۍ د ټاکنو مهالویش خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مات کړی ده. و د شکایت کمیسیون طبیعتا چې له دغه مرحلې نه متاثره کیږي، ځکه چې هغوی هم وخت ضرورت لري. اوس دواړو کمیسیونو په دې کې بیا لبره مغه ملامت،
یعنی د دواړو کمیسیونو په کارونو کې ځنډ په انتخاباتو تاثیر نه شي،
اتوستون میزان باندې که تاثیر ونه چوي مستقیما چې هغه نیټه بدل نه شي، ولی په کیفیت باندې بیا اغیزه چوي، ځکه چې هر مرحله کې تاسو چمتووال په خپل وخت سره ونه نیسي. هلته دقت او کراسي رانه په خپل هغه اعمالو کې تر سره نه کړی او په عین حال کې وخت په درانه سره ګونو ګوري او هغه نقص کړی، طبیعتا د کار په کیفیت کې هغه بدلون لري.
اته سپارښتنه سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته چې کارونه څه ډول او څنګه په مخ باید یوسي.
د موږ شکایت کمیسیون څخه غوښتنه ده چې عدالت په ټولو معنی باندې تضمین کړي، که دوی نه توانیږي چې هغه وخت مراد کړي یا مهالویش مراد کړي، ولې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې هغه عدالت تر پښو لاندې نه کړي، لکه چې موږ تاسو په دلس کې ولیدل چې یو څلور نفره بیرته لست راځي، په دې معنی چې موږ هلته هغه خپله کره او غوره څېړنه ترسره کړې نه وه. دوم دا ده چې خپل کړنې باید په شفاف توګه ترسره کړي، او هر هغه پریکړه چې دوی ترسره کړي هغه ته باید ځوابګوی اوسي، ځکه چې د ټاکنو بهیر کې حساسیتونه زیات دي، خصوصا سیاسي مراحل ډېر هلته مهم جدي دي. که چېرته بیا دوی شفاف کړنې ترسره نه کړي، د دوی کړنې بیا اتومات سیاسي ابعاد ځانته پیدا کړي، بیا په داسې حکومت کې چې هلته تاسو مختلف شریکان لري هغه پړسو به زیاتېږي، او دغه ټوله پروسه کېدای شي له خپل یو لوی تشنج او جنجال سره مخامخ کړي.
رشید صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایئ، د دواړو انتخاباتي شکایتونو کمیسیون همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ نه همغږي په یو بل باندې شکایتونه کړل، یو بل نه ګیلې کړل، آیا خلک به د انتخاباتو باندې نه به باور کوي؟
په ټول معنا سره یو هغه اصل چې دوړ کمیسیون ته ډیر مهم ده، هغه تخصصي او مسلکي چلند ده. کچیر دغه ادارې خپل منځ کې سره همکاري ونه لري، همغږي ونه لري، او دوی پیبل باندې د پړې ملامتی اچوي، نو طبیعتا دلته بیا خلک قرباني کیږي، خلکو رای باندې بیا کې سبا ډېر دوی د شبهات له امله معاملې
وشي، یو ډول مسولیت نه دوی تیښته هم کیږي چې ورته راځي دي، باید دوی کې مسولیت نه تیښته کې پړې پیبل باندې شي،
بیر شک چې بیا دلته خلکو لپاره دغه کمیسیون ډېر ضعیفه او شاید دغه حرکت هم د ماشومانو په شکل باندې خلاص
د دې لپاره چې دا ستونزه حل سي باید څو کې دوه کمیسیون، البته
دوی باید خپل ځان سره منظم اړیکې ولري، لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل د همغږۍ غونډې ولري په لوړه کچه باندې، هغه ستونزې چې منځ کې راکوته کېږي هغه لپاره حل لارې پیدا کړي، نه دا چې د مطبوعاتو طریقه دوی یو بل باندې فقط ملامت کړي او اعتراض په یو بل باندې وکړي، دا د دواړو مسلکي دواړو کمیسیون لپاره د دې کار دوی کې چې د دوی مسلکي چلند یو بل سره نه لري.
بیا هم سعادت صاحب راځو، ته مخکې اشاره وکړه وایي 3.5 میلیونه کسان بایومیټری سیستم ته داخل شوي، البته دغه سیستم ته چې تاسو داخلول تر اوسه پورې څومره درغلۍ دي کې پیدا کړي دي، یعنی په دې 3.5 میلیونه سیستم ته چې داخل شوي چې کومې ورقې وي په دې کې درغلۍ وي؟
افغان صاحب همدا اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله او پریکړه دغه ده چې دغه 9 میلیونه کسان کله چې ټول سیستم ته داخل شي وروسته د هغې څخه هغه کومې لارې چارې چې دوی په نظر کې نیولې دي د هغې پر اساس به بیا وروسته دوی دغه رقم د خلکو سره شریکوي. همدا اوس هم زموږ د آی ټي برخه همکاران په همدې باندې کار کوي، اما کوشش د دې کوي چې اول دوی باید ټول سیستم ته داخل شي، د هغې نه وروسته بیا هغه کوم د فلټر لارې چې دوی ورته ځانګړې کړي دي د هغې پر اساس به پاکې رایې یا هغه کسان چې دوی په واقعي معنا سره هغه تذکیرې دي دوی دي هغه سټیکر شوي دي هغوی به د ناپاکو سټیکرونو څخه جلا کیږي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د هېواد په ګوټ ګوټ کې بیا هم په یو شمېر ولایتونو کې زورواکان حاکم دي، هغلته ډېر په اسانۍ سره دوی کولای شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي تهدید کړي، دوی ته د یو شمېر امتیازات پور کولو سره مجبور کړي تر څو هغه سټیکر دوی په ولکه کې ورکړي، اما هر سټیکر په هر مرکز پورې چې اړوند وسیږي او هغه هم دلته په مرکز کې په سیستم کې داخل وسیږي دغه څخه څوک نشي کولای غلطه استفاده وکړي. ډېر ښه معیارونه مو ورته په نظر کې نیولې دي چې د مغه معیارو پر اساس به هغه سټیکر چې هغه کې جال تر سره شوی دی د اصلي سټیکر څخه به ان شاء الله کیږي او هغه درست رقم به هغه وخت مولتا سره شریک کړو کله چې دغه پروسه بشپړه شي او شاوخوا 9 میلیونه کسان ټول سیستم ته داخل شي.
ته مخکې یادونه وکړه چې د جمهور ریاست یا ولسمشریزه ټاکنې باید د بایومیټریک سیستم په واسطه باندې کله توضیحات ورکړي، یعنی د بایومیټریک سیستم به تاسو لوسه قانون تر روان کړی دي، کارونه شروع کړی دي کنه، د شروع کړی او که شروع کړی کارونه تر کومه ځای پر مخ کې رسیدلی، کله سیستم لک توضیح کی، یعنی څنګه به تاسو وکولای د بایومیټریک سیستم څه نوې د افغانستان کې البته خلکو ته وړاندې کړی؟
افغان صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته رهبری کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دوی په خپل کارونو باندې پایل وکړو د هغې وخت نه را په دې خوا دوی په ټولو لارو چارو باندې فکر وکړو تر څو راتلونکي ټاکنې شفافې ترسره شي. په تیرو ټاکنو د خلکو اعتماد سخت زیان لیدلی و د همدغې موخې په خاطر باندې مونږ هڅه د دې کوله چې داسې یو سیستم رامنځته کړو چې هغه ټولو ته د منلو وړ واوسیږي او ټول پرې اعتماد او باور هم وکړي. په هغې وخت کې دغه زموږ لاسنیوی نه حکومت وکړو، زموږ د طرحې په اړه باندې هغه هېڅکله د وزیرانو شورا ته هم وړاندې نه شوله او په دې فیصله ونه شوله او ډونرو برستندوی بنسټونو هم هغه علاقه چې باید دوی درلودلی نه درلوده، د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو امکانات په لاس کې نه درلودل، مونږ مجبور شو په سیستم باندې ټاکنې ترسره کړو. اما په اوس کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره مونږ پوره وخت لرو، همدا اوس نه که چیرته حکومت او مرستندوی بنسټونه موږ ته امکانات په لاس کې راکړي، هغه کومې مؤسسې چې غواړي په افغانستان کې د بایومیټریک سیستم په کارونې سره دلته غواړي ټاکنې ترسره کړي، هغوی خپلې سرویګانې ترسره کړي، پوره وخت ورته لرو او دغه امکانات مونږ ولرو، مونږ به راتلونکي ټاکنې د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې ترسره کوو. غواړو څلور واړه پړاوونه دلته د بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي، د هغه کسان چې دوی واقعا واجد شرایط دي، هغه کسان چې د رای ورکونې په ورځ باندې دوی وپیژنل شي چې په رښتینې توګه دا کس د دې ور دی یا هغه معیار د پوره کړی دی چې دی باید رای ورکړي که نه، د رای شمېرنې په برخه کې هم باید بایومیټریک څخه موږ استفاده وکړو، او همدا ډول د نتیجې د اعلان په برخه کې چې په اوس کې موږ وخت هم لرو او نن مو چې په مطبوعاتي ناسته کې کوم اعلامیه خپره کړه د همدې موخې په خاطر مو دا اعلامیه خپره کړه، که چېرته د سیاسي اعضاو مشران د مدني ټولنو غړي او همدا ډول د نظر بنسټونو استازي هم غواړي په ولسمشرۍ ټاکنو کې چې هغه هم یو ډیره مهمه پروسه ده او د هیواد زعیم به په هغې کې ټاکل کیږي او نوی حکومت به راځي. دوی غواړي هغه پروسه شفاف واوسیږي، سر د اوسه د دوی له موږ سره همکار واوسیږي تر څو موږ دغه امکانات برابر کړو او راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې ترسره کړو.
مسادت سره بایومیټریک سیستم لوړ غذاب قیمت یا بای پرې کوي، د دې لپاره چې دغه پیسې تاسو راټولې کړئ تر اوسه پورې چا سره په دې برخه کې غږېدلی او چا در سره ژمنه کړې ده؟
همدا اوس په همدې باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوي چې څه ډول وتوانیږو د دې لپاره امکانات برابر کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله کومه خاصه بودیجه نه لري، د حکومت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي.
نړیوالو مرستندوی ټولنو مرستندوی اړوندو بنسټونو سره همکاري ټټنه ډبو
دا ځلې مو د سیاسي حزبو څخه هم غوښتنه دغه وه چې راشي تاسو زموږ سره لاس یو کړی او د همدغه بنسټونه چې هغوی د ټاکنو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي دوی تاسو وهڅوي او تر څو دوی چمتو شي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي او موږ ته امکانات په لاس کې راکړي.
عدد صاحب کور ودون درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د نه دیونه په ستر بیا ښه چاره
زما رایا زما حق
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.